په دا نه خوري دا یو میکروب دی.
نورمان نه سم د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو پام دې سره ورسېدو د لسنیمو بجو ته احمد تکل په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی ان ان ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچ په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکادار بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ایزې اجماع ټینګار کړی او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې. د کندهار امنیه قمانداني د دې ولایت په میوند او شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. کاناډا له ایران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافروړونکي الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې د ایران سپاه پاسداران ځواک وویشتله او ټوله سورلۍ یې ووژل شوه. او د امریکا په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو براعت ورکړ، خو یوازې یوه جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رومني د ټرمپ د محاکمې په پلوي رایه ورکړه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 7.5 اوریدلی شئ او همدارنګه په منځنۍ صفو باندې په 2:00 باندې اوریدلی شي. دا خبری مطالبه برخه پای تر سو 19 پروگرام تر زو د مخکخه خصو پروگرام وړاندې کیږي.
مخکخه خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. بیا هم د مخکخه خزي په خبرونه کې ز وګم جبر خیل ستاسو په درانه خدمت کیم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به وسی. موږ سره استودیو کې اغلی انارکلی هنریار د هندو او سیک هیوادوالو استاذ په مشرانو جرګه کې میلمنه ده. اغلی انارکلی هنریار خبرونه ته خره خلاص
مننه دلوي او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیلی تاسته وگمه جان دیرو قدرمنو تخنیکی او نشراتی همکاران تم دست ده آزادی راژیو دیرو قدرمنو آوریدون که تورنده کهوم او هیله لرم چه ترده دم پوره ورز ده طول و هیوادوال ورز بخیروی.
آها دیر زیادت منه نه آقلی انارکلی که پسر کراشو ستاسی بیا زلی پیجند گلوی تازه که چه تاسی خو طول پیجنی خو یو زلو بیا دوستانو تا انارکلی هنر یاروار معرفی که چه لکم زینه پیل وکر او کم زی که وس موقعیت لری
مننه. البته طبعا ژوند ډیر غلری یعنی په ژوند کې هم ډیر انسان کول شي ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر ستونزې سره مخامخ شي او بالاخره یو ځای ته ورسیږي. خب زه اول زما مسلک د غاښو ډاکټر یم. خب ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی او زه اول کار مې شروع شو د بشري خپلواک کمیسیون نه د ښځو د حقوقو څانګې نه مختلفو ولایاتو کې مې کار کړی دی، خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربار نیسي په دې ولایتونو کې کار کړی او زه شپاړسم د دوره پولیسي جرګه کې کاندید وم، خو متاسفانه هغه رای چې ضرورت وي ما ترلاسه نه کړې او نشم کولای چې یعنی راشم پولیسي جرګې ته. بیا غینه ورسته زه منتسب شوم د انتصابي سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې یم. لومړی زه د اقتصاد کمیسیون غړی وم تقریبا درې کاله، یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شوی یم او غینه ورسته تر اوسه پوره چې اته کال کېږي سناتور يم د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه خو طبعا یعنی زما اول نه علاقه مې نه درلود چې سیاست ته راشم خو کله کله د انسان انسانی یو شی نه غواړي لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغیر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم خو خیر زمونږ ټولنه ده یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولی ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خاص ده هغې ته ورسیږي خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم لیکن بیا هم رسما کار مې ونه کړ یو مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي وادونو کې او خاصتا په افغانستان کې یو جلی یا یوه ښځه چې یو ځای ته رسیږي حتما ضروري ده چې د نارینه و حمایت ولري د کورنۍ خو هغه پلار ده خو هغه ورور ده خو هغه میړه ده خو بیا هم په هر څه باید د دوی ملاتړ ولري او قدم قدم کله چې د دوی ملاتړ وي انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي زه د ازادي د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه یې وکړه تر څو نن چې زه انارکلیم یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډیر افغانان آشنایی لري یعنی زما د پلار او مور د برکت وه واقعا دوی مبارزه وکړه زه هم طبعا که زه سکیم افغانی سکیم لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو د هغې د موی د رسوم وراناتو د تاثیر لاندې یو اصلا د خو زه خو وایم زه د افغانستان یم ماته هیڅ فرق نه لري خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو زه د اصلا پلار مې د خوست ده مور مې د پکتیا ده او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم خو په هر صورت د خوست ایل کېږم لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو له خوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنه کوئ درس وایي حداقل سواد زده کړه کله چې دولسم نه فارغ شو نور عالی تحصیلات ته ضرورت نری ده هغه مسائلو خو ما خوشبختانه خپل پلار مرسته سره یو ځای ما وشو کولای چې دو لس کاله مکتب پات کاله کې وایم یعنی په یو کال کې دوه صنف می ویل او دا زما د پلار د زحمت نه و یعنی پلار می انجینیر ده او یعنی دوی ما سره درس یې یعنی په جمعنه کې یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مونږ کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو
بلې ډېر ښه یو اوریدونکی په کرښه دی فکر کوم چې د به تاسې نه کومه پوښتنه لري السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه تاسو ته د برخیل خور او تاسې مېلمنه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم او تاسو ته خپل همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام په خیر راغلی تاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
زه منور خان د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ تاسو په اړیکه کې
منور خان د نورستان نه مېرمن
دغه تاسو ملونه پښتون لرم چې دا روان مذاکره د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي دوی خو فکر کوم یو پیره قطر تم تللی وو هلته بین الافغاني مذاکره تم دوی شرکت کړی یو پیره نو دوی څنګه ارزیابي کوي پښتنه مې دغه ده
سمه ده منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړئ اغلی انارکدي
مننه وروره البته یو تعداد ډیر د افغانستان ولایت مې لیدلی دي د خپل وطن خو غواړم نورستان وګورم واقعا نورستان ډیر ښایسته ځای ده تاسو اړیکې نه مننه طبعا مونږ سوله ته ضرورت لرو او سوله زمونږ اساسي اړتیا ده او دا هر پیښه چې کیږي هر حادثه چې کیږي هغه یوادواله لاسه ورکو یعنی مونږ ته ډیر سخت تمامیږي نن مونږ آرام دلته ناست یو لیکن زمونږ ځوانان هغه قرباني ورکوي په دا سخت ژمی کې په سنگرونو کې پروت دي او د دې په خاطر چې مونږ آرام او ساجوند ولرو یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مونږ ورکړي دي او ورکو سوله ته ضرورت لرو لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده که مونږ وغواړو تلپاتې سولې ته او سراسري سولې ته ورسیږو دا وخت نیسي افغانستان مخکې د دې نه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړې لیکن یو ناکامه پروسه وه نن چې مونږ د ډېر جنګ او د دې شاهدان یو د هغې یو ناکامه پروسه عواقب وچو نه نیګورو د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم او یمه چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوی یعنی یو ځای مخې ته تلو خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دینه ډیر کیږي چې متحده ایالات د طالبان سره مذاکره لري او یو خاصه نتیجه ته تر اوسه نه یو رسیدلی، یعنی دوی نه دی رسیدلی چې هغه نه وروسته بین الافغانی مذاکرات پیل شي. یو مسلې ته اشاره کوم چې اوربند یا دزبند یا تشبس چورته وایو، دا یو اساسي مسله ده د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره. کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کمواله، زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي، یعنی کمخ کې لاس کسه مړ کېدل دین وروسته به پنځه یا شپږ مړ کېږي، یعنی کمخ کې لوی ښارونو کې ډېر حادثه کېدل اوس په لرو پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا به وشي. کله چې موږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه، هلته د ښوونځي ماشومان ټپیان شول او وژل شول، یعنی هلته موږ خو کله چې جلسه کې وو مستقیم نیټ سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه وو، هر شی بند و. کله چې موږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او موږ ولید داسې حادثه شوی، موږ ټول هلته خپل عکس العمل وښود، لیکن ډیر موږ باندې منفي اثر درلود چې موږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، د سولې لپاره هلې ځلې کوو او هلته حادثات کېږي او زموږ ماشومان تنکی ماشومان د دې قربانیان کېږي. خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت دې ته ژمن دي چې سوله راشي په افغانستان کې، دا مهم ده. او کله چې جنگ د افغانستان د حکومت مسله وو، یعنی کله چې جنگ جریان لري، سوله هم د افغانستان د حکومت مسؤلیت ده، طبعا چې په دې کې باید مختلف اړخونه سم ولري، سیاسیون، احزاب، لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي. او موږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغانی مذاکرات د پیل شي، تر څو موږ هغه ارمانونه چې لرو چې سولې ته ورسیږو. یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته، لاړ شم نورو ولایاتو ته، د قندار، د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم، خپل هیوادوارو سره وګورم. یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت ته موږ ورسیږو چې بې له هیره، بیل کوم دار، مونږ وکولای شو چې مختلف ځایونو ته لاړ شو.
ډیر ښه. اغلی انارکلی، تاسو په خپل خبرو کې د ستونزو یادونه وکړه چې تاسو هم چې څو پورې د غزي تر رسیدلی یاستې، ستونزې مو غالي لیدي. ما له تاسو نه بده و پوښتم چې کوم ستونزې چې تاسو لار په لار پرته وي، نو دغه ستونزې وسم زمنګ اهل حنوت انجونی لري کڅنګ، دا به ورسته جواب کوي. وس په ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کې ورسلته تاسو مې ولې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماډی کني ولې؟
نه خبره مې ډی کني ولې، د ملمنې د دوه سوال لرم.
اهم
دمره سوال دا چې دا د هندو سټ طبقه خو په ټولنه کې د شمیر سره مخامخ دي، دوی به هغه مشکل سره نه مخامخ یو دا.
اهم
ابل ځای نه مې سوال د بخنه سره دې خو مسلمان شي، مسلمان نه هغه نه لري دا چې مسلمان شي.
تاسو به ډیر شخصي خبرو تر ازي د مزنګړې کړي دا د دې لوست د دې پرمختګونو ته ما وخت باور کو. اغلی انارکلی ته میرا بنی وکي
مننه وروره ستا ساری کنه کزه صحیح پوه شوم چې تاسو ول هندوان او سکانډری ستونزې لري یا لرم یا نه لرم، چې د وګمجان سوال هم عین شی او طبعا کله چې مونږ وایو ستونزې سره مبارزه کړي یو ځای ته رسیدلې وي، دا ستونزې طبعا انجونې مختلف ستونزې تجربه کوي، خو هغه تبعیزي مسائل، یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لوی ستونزه موجوده و او اوس هم ده. او زه چې د پارلمان غړی یم، داسې نه ده چې زه داسې تبعیضونو سره مخامخ کېږم، نه، خو لیکن موږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوي دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زموږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي او جنګ منفي اثر درلود، طبعا دا هغه مسایل دي چې موږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده، او خواته مونږ باید ټول افغانان یو، دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو، دا زمونږ شخصي مسائل دي، مونږ شخصي خپل عقایدو باندې یو، او دا چې ټول افغانان یو باید په ټولنه کې بېله تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو. ماته لوی مذهب انسانیت ده، او دا زما د ژوند په اولویت کې ده، او کله چې څوک یعنی اول مونږ انسانانیو اغه نه ورسته بیا مونږ په فرقو باندې په مذهبونو باندې په ادیانو باندې تقسیمي خو په هر صورت باندې زه هیڅ کله ما هیڅ کله نه دی غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري زما شخصي مسله ده ما پورې اړه لري مننه
بلې لتاس نه هم مننه ما پری بغدو اوریدون کې لکه دی سوال جواب نو ورسته به راوخلو هغه دا چې تاسو د سی په ځنګړی توګه ونویل مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې خزیر له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي دنجلې په خپل خوا خبندې واده کول شرم ګڼي آیا سکه او هندون جونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو هم دا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی مونږ هم د دې ټولنې یو یعنی د هر ولایت چې یو د غي کلتور رسوم انانات سخ رسم رواج د سناوړه دودونه او رسم رواجونه دي قربانیان یو زمونږ انجونې اوس هم د کورنۍ لخوا ورته اجازه ورکول کیږي نه چې درس وایي تحصیل وکړي تر یو سو پورې یعنی تر دریم صنف پورې او خپل هغه دینی تعلیمات کوي او خواته که دریم صنف پورې رسمي مکتب ویل هغه نه ورسته اجازه نه لري و دونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لوی ستونزه ده کله چې مونږ وایو چې جبري ودونه جبري ودونه هغه ودونه تویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن تر رسیدي او واده پر رضایت نه ویني جبران واده کیږي او کله چې یو څوک قانوني سن تم نه رسیدي او تابانه څوک چې قانوني سن ته نه رسیدلی یو دغه واده کیږي تابان د جبري نه یو څول لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبري په خو خیتابن واده خبره ده چې نه ده او امدی ستونزه متاسفانه قربانیان یو او یو جلی کله چې دیار لاسکلان یا سوار لاسکلان واده کیږي او یو کال ورسته مور کیږي دا همغه ټولنیز ستونزه ده چې مونږ ورسره مخامخ یو زما یو ځنه خواست او تقاضا او میشه تلاش او کوشش مبارزه ده چې مونږ باید تعلیم او تحصیل کې خاصتن دینجون ډیر تلاش او کوشش وکړو تابنوس په ایواد کې لګکې او ضرورت لرو چې درس او یو تحصیل وکړو او که وغواړو په ټولنه کې یو خپل شخصیت لحاظ نه ځان ثابت کو باید اول درس او تحصیل وکړو متاسفانه چې دا ستونزه سره مخامخ یو
بلې د چې تاسو په خوا په بشري حقوقو کمیسون کې هم دنده تر سره کړې ده او اوس د مشرانو جرګې انتصابي وکیل هم یستې د چې تاسو اهل هنودو خزو ته څه کړې دي تني جواب به ورول تاسو
مننه البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیګو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملی ملی شورا یعنی څوک چې د ملی شورا استاز کی د افغانستان د ټول خلک استاز ده او پرته بیل تبعیض نه قومي نژادي مذهبي دینی او خواته دا غنه ده چې یو وکیل یا یو سرزخ انتصابی هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابی هم دي چې کوم هیوادوال هغه ته رای ورکړي یا نه دی ورکړي دا مسول ده د خلکو استازیتوب د هر ولایت نه او د ملی په سطح د افغانستان د ټول خلکو استازیتوب هغه خو خاصن بیا کله چې مونږ په ولایت او په بخښونو تقسیمي ګو د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو ما مخکې د دینم چې زه سنا تراشم زما تلاش کوشش امدا او چې زمونږ انجونې باید درس وایي هغه کم سن وادونه باید بند شي یو جلی باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي وادو کې چې درسو د ژوند په هر مسایلو باندې پوشي زینې هغه په افغانستان کې زینه مشترک ژوند ډیر ناکامی سره مخامخ کیږي همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نوی رسیدلې یا دواړه نوی رسیدلې یا واده جبري خود صاحب قوانین په جبري وادونو کې خپل حکم لري په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه لمنځزي او دا کورنۍ د ناکامی سره مخامخ کیږي زما کوشش تلاش تر اوسه پورې ګرځې ژوند یو مبارزه ده و یو میګه مورچه چورتاوي کې باونه په پښتو باندې میګای سلوي خپل وارزي په دیوال باندې او غرزيږي لکه خپل دی یو دوغه په خواړو په خاطر سلوي د چيزي او غرزيږي د تلاش
مبارزه
کوي چې خپل خواړه لاسته راوړي ژوند هم داسې مبارزه ده اول وختونو کې ما داسې فکر کاوه چې شاید ولې یو مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم، لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونه او رسم رواجونو سره مبارزه ساده کار نه ده، وخت نیسي او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي. ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونو نه، مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځي ته یو وخت پورې درس وایي، بیا هغې نه وروسته اجازه نه لري. د دې په خاطر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده، یا ټوټې خرڅوي، یا دا چې د یونانی طبابت دوکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کړي، یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي. ګرچه طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو، ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي، دلایل مې وویل تکراروم نه، لیکن دا ټولنیز تبعیضات زمونږ په ژوند کې اثر درلود. یو خو ممانعت هغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي، بل دا چې هغه تبعیضونه چې موجود دي، ځینې ځوانان چې اوس بې سواد پاتې دي، دلیل دا و یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه وزي، یعنی مخکې کور نه تله ښوونځیو ته، سنجونې سالکان په لاره کې مختلف تبعیضات سره مخامخېده، او په ښوونځي کې کله چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي، هغه په هغې کې هم دوی تبعیضات سره مخامخېده. او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي، هلکان ویښتان لري، د دوی د ویښتان نه کش کېده وهل ټکول، دا هغه مسایل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو. خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه همکاري کړی، ما وشو کولی چې دوه ښوونځی یو په کابل یو په جلال آباد کې، چې دا ښوونځی دولتي ده، خصوصي نه ده، لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي، او دا ښوونځی متوسطه ته لاړ ده، ګرچې دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو متوسطه یو ابتدایه ښوونځی ولرو، لیکن معرف وزارت هغه مثبت تبعیض نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید دا ماشومان د تعلیم نه محروم نه شي. زه هیڅ طرفدار نه یم چې مونږ د ښوونځی ولرو د ماشومان لپاره، لیکن کله چې مونږ د یو حق نه شاته پاتې کیږو، محرومو وبخښئ، د دې په خاطر ضرور ده چې مونږ باید ځینې مسایل که باید مثبت تبعیض نه کار واخلو. ګرچې څومره چې مونږ په ټولنه کې په ټولنې سره جوخت یو ځایو، یعنی یو بل ښه پېژنو، ځینې مسایل تبعیضونه یا فرقونه په دې کې حل کیږي، لیکن بیا هم دا یو مجبوریت باعث شو چې مونږ دغه ښوونځی ولرو. خو په دې ښوونځیو کې هم متاسفانه کورنۍ کم علاقه لري، هلکان او انجونې کم ښوونځی ته پرېږدي، انجونې هماغه چې دریم صنف ول سلورم ول دو ډیر به علاقه دي، باید درس ونه وای او کور کې کینی، ځینې کارونه زده کی چې باید راتلونکي خپل د دې واده ته آمادګی ونیسي. او مثلا اولکان هم مخکې ماول همدا کار ده، باید کار ته لاړ شي او کار وکړي.
نور ډیر پښتنې لا پاتې دي، خو یو اوریدونکو هم لرو، ده ته به هم وخت ورکو. السلام علیکم. اها غږ مرزي خیر خیر یاد ده، په خیر راغلی. نوم څه ده؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ د هرات نه دی اړیکه نیولې. ده نوم دې څه ده؟
عباس. عباس شینوار.
اها سبق شینوار، مهرباني وکړئ.
دا د میرمنه پوښتنه زده لرم چې دا د رسم او رواج دوه سره د دې اړه معلومات راکړي، او دا واده دوه فرق نو د څه ځای سره دې معلومات راکړي.
اها سم ده، خو دا هم د افغانستان تابعیت لري، د افغانستان ادم دی هیوا د نو خو تبن تاسو خپل مهرباني وکړئ.
تاسو وروره یو ډیر اخه سوال مو پوښتنه وکړه، اول تاسو نه مننه چې تاسو خبرونه اوري، سوال مو ډیر غته، یعنی سات سات کینو چې تر سو ټول رسم رواجونو پاک لازم معلومات درکم، او دا ډیر به وخت گیروي، لیکن یو زبه د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم. مخکې د دینه چې زه دې سوال ته لاړ شم، اول باید خپل هویت وپیژنم، یو ډولته چې زه افغانه يم، اصلي افغانه يم، یعنی کوم ځای نه يم راغلی چې افغانستان طبیعت ما خستې وي، او خپل خاوره راته ډیر سخت ګرانده، او ډیر سخت مینه لرم، او هم دې خاوره کې باید خاوره شم. د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبي لحاظ نه شرط ده کله چې رضایت نه وي هغه سرنګ چې اسلام وای او مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده رازو هغه رسم رواج دی دینی لحاظ نه یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري څومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي فرض مثال ک یو جریب زمکه لري نیم جریب دوا اولاد لري یو لور ده یو زوی ده نیم جریب د زوی ده نیم د لور ده همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې پلار باندې لري خپل لور ته ورکوي او خواته د واده مصارف چې یو ډیر هغه مسله ده زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډیر مصارف طرفدار نه یم او دا واقعا ډیر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زمونږ په هیواد کې دغې نه مونږ پیروي کوو خو کله چې د واده مصارف ته یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې په لور باندې کوي یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره یعنی مساویانه په دې هغه کې کوي
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسې واده کړی که نه مهرباني
البته نه او که یو خبره وکړم چې تصمیم نه لرم
ور بشو یو اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه
یاست نور په خیر اوسې وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه اړیکه نیولې
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار
له اسنه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د شام د ملمنیت او چې کوم موضوع تاسو ټاکلی و دا موضوع ستا موضوع ده خصوصا چې د اشتراک کړی دي په خبرو کې یا د سولې په باره کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا و چې د مېلمه څه پوښتنه وکړه زما یو خاطره به هم درته ووایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي داسې دی چې څوک پوښتنه څه وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمینې څه یو خورکۍ فارغ وه تقریبا 15 کلنه 14 کلنه وه ما د یو سیمینار په ستر په راغلی او ما ورته ویل چې ته واده کې کړی دی کیا وایې ما زه تر اوسه پورې مې ځه مې نه دی خوښته وي زه دی خو به په دې چا په اسلام باندې داسې یو خپل رسم او رواج به ما وی ول چې څوک نه دی خوښته وي وایې ولکه بس تر اوسه پورې دغه چې ګرځم څوک نه دی خوښته وي مال په دې 15 کاله چې څوک نه زه خوښ خدای خبر چې بیا بس کله کېږي نو پوښتنه مې دغه پوښتنه وله پوښتنه مې داسې پوښتنه وه چې د دې رسم و رواج رښتیا هم هغه شخصي پوښتنې د داسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چې یوازې هدف یې جوړتیا ده هغه که مسلمان یې که کافر یې هر څوک چې نو خپل قیدات یې خپل ځان ته دي لازمه دغه چې دغه پوښتنې ته هم چې ایا دی د خپل مسلک ته چې مسلک یې طبابت و هغه ته ولې کار نه وکړه ولې د مدیریت غوندې اغه ستې دا ما ورکه نو شپه دا وای چې خپل کار پر مخ بیرولې وای دا یو پښتنه را سره پاته و اها زموږ مسلک دی مسلکانی نو هم څه خبره ودا وای چې په هغه کې ډېر پر مخ تګونه کړي والی او هغه هم د خدمات یو لار ده
اها د ستاسو نظر دی ستاسو تاسو ته به ځواب وایي اغلی انار کلی ډیره زیاته مننه مهرباني
ډیره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډیر د خندان ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وینو طبعا واضح خبره ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به واده وکړي چا سره ونه کړي څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم مد د نظر ور نه ده بل مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نوی باید خدمت وکړو ما مخکې وګم جان ته ویل په د خبرونه په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي یعنی ما فکر نه کوو چې زه د بشري حقوقو فعال شم او بل اخره سیاست کې داخله شم یعنی دا غو چې زما د ژوند مسیر تغییر ورک په هر صورت باندې زموږ مسولیت او خاصتا موږ تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زموږ زړونه هم باید یعنی کله چې موږ سیاست کې هم یو همداسې یو چې زړه موږ هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کوو او څرنګه چې ډاکټر ته دوست او دشمن مطرح نه ده همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازنی اولویت کاری دا ده چې زه د خپل د تبعیض قربانیم او ژوند په مختلف عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بیل تبعیض وي او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو.
بله ډیر ډیر زیاته مننه اغلې انار کلی چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې ته راغلې. درانو دوستانو، له تاسې نه هم مننه کوو. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
مننه تاسو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 شل 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 www.facebook.com/azadiradio.